شنبه د تل 28 د اکتوبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني صفه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلې دي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې خبرونه. روسیې تمه ښودلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړه شي. د تاجکستان صدراعظم د منځنۍ آسیا د ثبات لپاره د افغانستان له وضعیت سره تړلی بللی او د غزې په ترانګه کې و فلسطینیان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس څخه خبريال د پښتنې په ځواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. په پام کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اگست په 28 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبري وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه ورسره وکړه. د تاجکستان صدراعظم قاهر رسولزاده وای د منځنۍ آسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسولزاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته د خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدراعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت لا هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیا، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جولوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان د غدوی نامنه ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سناولا روحاني ازادي راډیو ته وویل دوی د مرکز امر ته پته مدي.
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې و فلسطینیان وشلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهره چانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو اور شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي ویشتلي چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 10 د سرحد پوجډو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسیدونکي وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري د دغو اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورنه ردوي. د ترکیې به محکمه پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندۍ خوشی کړ. محکمه کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیه او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمیدو نقشه ګڼل کیږي. لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې به محکمه دغه کشش د تروریزم د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 بند محکوم کړی وو. دغه 50 کشش چې له څه باندې 16 راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي 2 مخکې بندي شو، خو له جولای میاشتې راهیسې په کور کې نظر بند و. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکېچ ولاړ شوی و. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعاو له کبله له کاره لرې کړی شوی وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر شپږ کلن کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلی ده. د بشري حقونو د سار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د ده شپږ کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره مله وه. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیل زاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
که با یو څه مثبت پیشرفت به وشي امید شته ده چې طالبان په رسمي ډول باندې په دغسې یو چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیت په ارتباط اوریدل شي چې امریکا ورته تازه هلې ځلې پیل کړي. د ولسي جرګې انتخابات مو هیر نه دي، یوه اونۍ ورته پاتې ده. د دغو انتخاباتو امنیت ته مو چې امنیت ته چې کومې اندېښنې شته په دې ارتباط مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه مسؤول سره خبرې کړې دي. او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د پولیو د واکسین له یوه مسؤول سره شخېدلې.
د دې لپاره چې تعلیم او ښوونیز او روزنیز پروګرام نه ډیر وروسته پاتې دي، نو هغې ته چار چا هر څه ویلې پلټن ورپسې نه کوي چې تر کومې ځای پورې حقیقت لري که نه لري. بازار جج ورته هر څه ویلې همغه په غوږ کېږدي.
دغه مسؤول دا خبره د دې لپاره کوي چې ځینې کسان په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال رسپانه د یو کس په وینا چې د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ له خبرو با خبره دی لیکي چې دا خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوې په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازیو سره مخامخ خبرې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو غویان چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خو دې ویان دا خبره وکړه چې د خلیل زاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانستان او د سیمې ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد روسی سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامیږي. ښاغلی خلیل زاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالم محمد صالح پورا پور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیل زاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر څلورمه پیل کړ چې د اکتوبر تر څوارلسمې یعنې سبا یک شنبې پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي و چې د زلمی خلیل زاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیمې کړي. زلمی خلیل زاد پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحا کې د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم راستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د روانې پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او نړۍ ډېر هېوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هغلته دولت سره او طالبانو د نمایندګانو سره دا خوځای کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه یو چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان په کې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماټ الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغې کتنې خبر نه تایید او نه رد کړی، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چراغ ساز خودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زمي خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت او بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی، او افغان اصل امریکایي دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نغواړي د خپل سفر او سوی مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه وشوه. دغه کمیسیون وایي په پلازمېنه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمیر نهو ته رسېدلی. سالی محمد سالی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان سید حفیظ الله هاشمی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
شریک بولو دا په دغه نه نفر په مختلفو ولایتونو کې وو، په هلمند کې وو، په کابل کې وو، په نورو ولایتونو کې وو، او ځمن نه نفر په اوسه پرې شیدان شوي.
بل هاشمي صاحب، که دا لړۍ دغه روانه وي د انتخاباتو پروسې باندې اغیز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنگ کې کوو، نو جنگ کې خو طبعا دغه مسایل به مخته راځي، ولې دغه شهامت او دغه قوت دغه خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو لپاره د سپینان پروسه بریالۍ کړه، دا د دغه انتخابات د اتومیشتي نظام به هم د همدې فرمټ باندې د همدې جرات او شهامت لري، دا به هم کامیابیږي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې شي؟
ما مخکې هم سوسو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګه په مصاحبو کې د دې غونډو څخه غوښتي وو چې دې کله کمپاین نه کوي، درې ځل کوي، او یا هم دا چې د مرکز څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې ځي، نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې کړي او خودسرانه لاړ نه شي.
هاشمي صاحب، ولایتونو ته د بایومیټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لاره کې دي؟
دغه لحظه پورې چې تاسو خبرې کوئ یو ولایتونو ته رسیدلي دي، د مشرقي او ولایتو ته هم د تکمیلي او د مرکز کې کوم ولایت ته پاتې دا به هم تصاوات کې تکمیل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو په منځني سبد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د امنیت ټینګي دوه هڅي، امنیت ته اندېښنې او د افغانستان کرکټ، هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه د صفی الله ستانکزي څخه اوري.
د لیکسینګټن هیرالد لیدر خبرونی افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړي. په مقاله کې راغلي یو څلور تسل سرتیری به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي، څو له سړکونو د ماینونو د پاکولو دنده مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمینه برابره کړي. دا سرتیری په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پوز له فورټناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونی په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنې جګړې مقاله خبره کړي. د مقالې لیکوال استدلال کړي چې د دې جګړې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه ترسترګو کیږي. وړاندې لولو، طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ولسو کلونو لپاره کېدو سره سم څلور پنځوس کسان ووژل چې پنځه دیرش امنیتي منصوبینو. په مطلب کې راغلی داسې ښکاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقالې لیکوال همداراز د میزان په اتوشتمه د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د طالبانو تازه ګواښ ته هم اشاره کړې ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربیره خبرداری ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. له دې سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې له ټیټې سطحې رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوالې شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنیو لوبو آن نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بلل. دی شورا لیکلی د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوی، خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د سره صلیب او طالبانو ترمنځ راپیدا شوې لانجه هواره شوه. نژدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداری ورکړې وو، خو پرون دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. ملالۍ بشیر له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیايي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولای سي. طالبانو په یو اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړي غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندي انډریا کاتا پرتا له قوله لیکلي په دوها کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دی ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیايي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یو تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پل چرخي زندان کې د لوږی احتساب کوونکو طالبانو ته کافي خوړنه جوړ کړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. د غپریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بیلابیل بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغه ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیسي. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې یوې میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي لاغه مدیر رئیس چې د هیواد د ولسمشر د حکم پر اساس د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر بند شوی. په دغه ولایت کې د توکو باید څو برابره لوړ شوې ده. د فراه اوسیدونکو په خبره دغه سوداګریز بندر بندېدل له یوې خوا په زرګونو ځوانان بیکاره کړي او له بلې خوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو باید دوه برابره لوړه کړې ده. دوی د هیواد ولسمشر څخه غواړي چې د فراه ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادی حالت ته وګرځي.
یک بوجی سمنت قبلا بوده که با 170 افغانی حالا 250 افغانی.
تو از پر سودا وینم چې پر برای تاثیر شولې دي که بزګر دی که دکاندار دی خپل مامور سره دی که دولت سره پر چولې تاثیر شولې
مور مې شپه دکان کې 15000 لزر سودا کول ګور باور دی اوس چې 2000 افغانی سودا کار دکان کړی لاندې
پام دی ال کې د فراه ولایت سیمه چارواکي وایي چې په دې اړه د مرکزی حکومت سره خبرې کړي تر څو بیرته د شیخ مسعود فرای سوداګریز بندر پرانیزي. محمد ناصر مهری د فراد والی ویند وای چې په دې اړه د خلکو نظریات شکایات او وړاندیزونه د هیواد ولسمشر سره شریک کړي او ډېر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یوه نوې پریکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم حکومت یې جیک سوی دی. هغه غوښتنه چې د فراه خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمه ییزې ادارې همداراز د مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا لیدتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوام
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ مسعود فرای د بندر تړلو څخه شکایت کوي چې دغه بندر د تړلو له امله لاریونونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ مسعود فرای بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
آزادی خبری مجله اوری
په دې خبری مجله کې د پدې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې د شمالي کوریا رهبر نیت لري چې خپل ټولې اټومي وسلې له منځه یوسي. مون جان ان ویلي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون به د اټومي وسلو د له منځه وړلو د بهیر له بشپړولو وروسته خپل ټول اټومي فعالیتونه بندوي، خو په بدل کې له متحد ایالاتونو څخه هم غواړي چې پر خپلو مخکینیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات له منځه یوسي څو د اټومي وسلو د له منځه وړو پروسه بشپړه کړي. د مون او کیم ترمنځ نن دریمه سرمشریزه وشوه. کیم په جون میاشت کې په سنگاپور کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپله مهمه کتنه کې ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د اټومي پروګرام د له منځه وړو په برخه کې به کار کوي، خو سرمشریزه د دې کار د دقیقې نیټې په ټاکلو کې پاتې راغله. له همغه وخته په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. شمالي کوریا د خپلو اټومي وسلو او تاسیساتو د جزئیاتو له ښودلو او یا هم په دې برخه کې د یو دقیق مهالویش له ورکولو ډډه وکړه. ولسمشر مون د کیم د هغې پریکړې پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي که د رژیم د امنیت ضمانت وشي نو د اټومي وسلو او توغندیو پروګرام به له منځه یوسي او پر ځای به یې اقتصادي پرمختګ ته مخه کړي. مون له بی بی سي سره په دې مرکه کې چې ماتن یې نن د ده دفتر خپور کړ ویلي چې کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړو د بهیر له بشپړولو وروسته اضافي اټومي او د توغندیو ازموینې بندوي. په دې پسې به د اټومي وسلو او توغندیو د تولید تاسیسات او بیا به د اټومي وسلو او اټومي موادو ټولې اوسنۍ زیرمې ویجاړوي. مون وویل شمالي کوریا چمتو ده چې نړیوالو متخصصانو ته بلنه ورکړي څو د اټومي وسلو د یو مهم مرکز د له منځه وړلو جریان له نږدې وګوري او که واشنګټن د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د کوریا د جګړې د رسمي ختمولو او شمالي کوریا ته د بشري مرستو د پریښودو په ګډون له خپلې خوا اقدامات وکړي نو د پیونګیانګ مهم اټومي مرکز به هم بند کړي. یوازې پاتې شمالي کوریا او شتمنه جنوبي کوریا له تخنیکي پلوه له هم له یو بل سره په جګړه کې دي، ځکه د دوی ترمنځ جګړه د سولې د رسمي تړون پر بنسټ نه بلکې د یو اوربند په نتیجه کې پای ته ورسېده. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل وروسته له دې چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې لازم پرمختګ وکړي بیا به نو په تدریجي ډول پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په برخه کې جدي غور وشي. خو امریکا مخکې ټینګار کاوه چې لومړی باید د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې جدي ګامونه پورته شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري اوس موږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شایي د دې میاشتې تر پایه جوړه شي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون وکړه. د تاجکستان سر ریاسم وایي د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان نه وضعیت سره تړلی دی. قاهر رسولزاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرایلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې وو فلسطینیان وژلي دي. د ترکیې وی محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ خو له نظر بندۍ یې خوشې کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه او د بشري حقونو د څار ادارې دغه ګام ستایلی دی. د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلس اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. اسدی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 نیول شي او زموږ خبرونې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. د دې خبرې مجلې ورستیو تر رسیدلې په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې فرشتي